دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم درنوونکو زه اشرف الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري د ننګرهار ولایت سیمیز چارواکوي د دې ولایت په ماباست موټر بم او ډلیز بریټ کې نه وشتنه وجل شوې دي
د کورلاګان مې بل موټر هغه نفر کته شو په مابا د ګرد کې نه وته شنه وته دا شی موږ نه راغله شیش راغله زه په بیت واپس راغله ما په دې غټیل نه وته ما غټیل شنه وته نو دز شروع
د ولایت ویان اتاولا خوګانی امریکا غږ ته وویل چې د پیخي د زاینه 50 ټاپین هم روختون ته انتقال شوې دي په دې کسانو کې ملکی وګړي د محباس بندیان او امنیتی سرتیری هم شامل دي خوګانی وای تر دا مهاله ته بریدګر د افغان ځواکونو لخوا وژل شوې دي او تصفوي عملیات روان دي چارواکوي په دې زندان کې شاوخوا 1500 تنه بندیان ول اتاولا خوګانی ویل دي چې وسو زندانیان چې د تېختې هڅه کوله بیرته نیول شوې دي تر دې مخکې د ننګرهار د امیر اختیار ریاست ویان ویلي ول چې د بریډ ځای 13 جسدونه او 940 ټاپیان روختون ته ورول شوې دي
په ننګرهار ماباس د بریډ لامل ننګرهار سیمه کې روختون ته تر دا مهاله یو وی شهیدان او همدارنګه 940 ټاپیان راول شوې دي په شهیدانو او ټاپیانو کې ملکیان شامل دي یو شمېر ټاپیان تر لومړنۍ درملنې وروسته خپل کورونو ته رخصت شوې دي او ځینې لا هم دلته تر درملنې لاندې دي
تیر مخام لمړی د ننګرهار محبس تنګدې موټر بم بریډ او د هغه نورسته یو شمیر وسلوالو د یوې پلازینا په محبس دزې پیل کړې دي د افغانستان د کورنۍ شهر وزارت طالبان د درې ورځنی اوربند نه په سرغړونې تورنوي او وایي چې د اختر په ورځو کې شل ولسی وګړي د غډلې په بریډونه کې وژل شوې دي د دغه وزارت ویان طارق آریان نن خبري اعلان ته وویل چې په دې موده کې څلوېښت تنه نور د طالبانو په بریدونو کې ټپیان شوي هم دي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ویان په وینا طالبانو د خپلو ژمنو په خلاف عمل کړی دی او د لوی اختر په مناسبت اوربند پر مهال څلور دېرش ځله سرغړونې کړې دي طالبانو تر اوسه په دې حکله تبصره نه ده کړې د افغانستان د امیر اختیا وزارت چارواکي وایي چې په تیرو چلیلو شتنو کې په هیواد کې شپږ دیرشتنه د کورونا په ویروس اخته شوي دي او څلور نور له دې عمله مړه شوي دي د امیر اختیا د وزارت نن ویلي دي چې د 150 مشکوکو سمپلونو د معایناتو په ترڅ کې د شپږ دیرشو کسانو نتیجه مثبت راغلې د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس اوس د کورونا ویروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر په افغانستان کې شپږ درزره 360 تانو ته ورسیده د ترور سوا طالب بندیانو د خلاصون د برخلیک د معلومولو لپاره مشورتي لوی جرګه به د اگست میاشتې په ومه چې د زمری د میاشتې د ولسمې نیټې سره سمون خري په کابل کې جوړیږي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان وایي چې امریکا ورسره ژمنه کړې و چې طالبان به د څلور زره شپږ سو زندانیانو د خلاصون نه وروسته مذاکراتو ته غاړه ږدي
جرګه به په ولسم د اسد یا وم د اګست چالا تدوین شي دا وخت کوشي نه دی که دا وخت کوشي وای مونږ به یو میاشت بیا دوه میاشت بیا او شپږ میاشتې وروسته به دا کار کوی دا انتقاد سم انتقاد نه دی د دې خاطر چې مونږ وخت ضایع نه کړو او سولې ته ژر ورسیږو دا جرګه ډېر ژر ترسره کیږي او په دې کې به د تیرې مشورتي سولې جرګې ګډونوال به شتون لري اشتراک به کوي
په همدې حال کې د مصالحې عالی شورا د دې جرګې د دایرولو ملاتړ کړی دی د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیډیو نه اوري د همڅو نړیوال خبرونه یو سند چې مطبوعاتو ته افشا شوی دی پکې ښودل شوی دی چې ایران د کووید 19 ناروغۍ له کبله په هغه هیواد کې د مړو شو کسانو د شمیر په هکله ناسم معلومات خپروي په دې سند کې ویل شوی دی چې په ایران کې د کورونا ویروس د تیرې میاشتې تر شلمې نیټې پورې 240,000 کسان مړه کړي دي خو ایرانی چارواکو یوازې د 14,450 کسانو د مړینې خبر ورکړی په دې سند کې همدارنګه راغلی دی چې د ایران د کورونا په ویروس د اخته شوو کسانو شمیر هم پټ کړی دی او دوه چنده د هغه شمیر نه زیاتې چې ایرانی چارواکي وایي ایران وایي 2,800 کسان د کورونا په ویروس اخته شوي دي خو په افشا شوي سند کې ویل شوي دی چې 4,150,040 کسان په ایران کې کورونا نیولی دي پام دې الکې د روغتیا نړیوال سازمان نن د دوشنبه ورځ خبرداري ورکړې دی چې د کورونا د ویروس د علاج لپاره هیڅ اسانه او فوق العاده لار تر اوسه نشته او خای چې په راتلونکي کې به هم پیدا نشي. سره له دې چې ګڼ شمېر هیوادونو د دې ویروس لپاره د واکسین په جوړولو کار پیل کړی دی، خو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د اوس لپاره هیڅ د حل اسانه لار نشته او نه به پیدا شي. WHO د حکومتونو او ولسونو نه په ټینګار غوښتي دي چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره دي د روغتیا اساسي لارښوونې په پام کې ونیسي. د مثال په ډول معاینات زیات شي، د یو بل نه د فاصلې مراعت کول وشي او د مسکونو تړلې د مخنیوي غوره لارې دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غاغ اشناره د واشنگتن د سټیډیو نوریا. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د یو زورور طوفان له کبله په شمالي کرونا کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د طوفان له کبله د امریکا په ختیځو سواحلو کې د سختو ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو وړاندوینه شوې ده. هوا پیژندونکي خبرداری ورکوي چې د ایسایس موسمي طوفان له کبله د امریکا په ځینو ایالتونو کې سخت ورښتونه وشي. د طوفانونو د ملي مرکز چارواکو ویلي دی چې طوفان نن د جورجیا ایالت نه تیریږي او د شمالي او جنوبي کرونا ایالتونو ته رسیږي. د دوشنبه په سهار د طوفان سرعت په سات کې 110 کیلومتره و. ګومان کېږي چې دغه سرعت د ورځې په تیرېدو لا پسې زیات شي. هوا پیژندونکو ویلي دي چې د شمالي او جنوبي کارولینا په شمول په ورسیر ایالتونو کې به د 15 سانتي مترو په مقدار باران ووشي. د طوفان د رسیدو نه مخکې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په شمالي کارولینا کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی چې فدرالي ادارې د غیالت په چټکۍ مرستې ورسوي. ټرمپ د شنبه پر ورځ د فلوریدا په ایالت کې هم د طوفان له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی و. ترکیه وایي د سوریه په شمال کې د کوردي ځواکونو او د امریکا د تیلو د یوې کمپنۍ ترمنځ موافقه د منلو وړ نه ده او هغه یې تروریزم ملاتړ بللی. د امریکا د حکومت جګپوړو چارواکو تاییده کړې ده چې د تیلو یوې کمپنۍ د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو د ملیشو سره موافقه کړې ده چې له مخې یې د دې ملیشو تر کنټرول لاندې د تیلو تصفیهخانې عصري کیږي. د سوریه حکومت هم دا کار غندلی دی او هغه د خپل ملي حاکمیت نه سرغړاونه او غلا بللی. د سوریه دیموکراتیک ځواکونه چې مشري کوردی ملیشي کوي د سوریه په شمال ختیځ برخه کې د نیمه خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي او په سوریه کې د تیلو غټي تصفیهخانې په لاس کې دي. امریکا د داعش په خلاف جګړې کې د همدې ملیشو ملاتړ کاوه. د اسرایلو پاوز د سوریه نه اسرایلو ته د حزب الله د جنگلیو د ورناوتلو د هڅې د شنډولو ادعا کړې ده. اسرائیل وایي هغه څلور جنگلی چې د اسرائیل او سوریې په پوله یې چاودیدونکو موادو ځای پر ځای کولو هڅه کوله بریدی پی کړی دی. او وروستی خبر دا چې د سریلانکا د زندانه یو پیشو چې پولیسو د تیرې شنبه په ورځ د قاچاق په تور نیولې وه تښتېدلې. پولیسو دا پیشو په داس حال کې ونیوله چې په غاړه کې مخدره مواد او د موبایل تلیفون سیم کارتونه پټ شوي ول. پولیسو ویلي دي چې تقریبا 2 ګرامه پوډر، 2 سیم کارتونه او یو بل آله چې مواد پکې ثبتېږي د پیشو په غاړه کې په یو پلاستیکي کڅوړه کې په خورا مهارت تړل شول، خو د زندان استخباراتي ایجنټانو کشف کړل. پولیسو دا پیشو د زندان په یوې کوټې کې بند کړې وه. خو چارواکي وایي چې هغه د یک شنبه په ورځ تښتېدلی. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاغ اشنارې دوه د واشنگتن د سټیډیو نه اوریدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
د طالبانو د 400 زندانیانو د خلاصولو په حق له لوی جرګه د اگست په 8مه دایریږي. د جمهور رئیس نطاق ویلي دي چې امریکا ورسره ژمنه کړې و چې طالبان به د 400 زندانیانو د خلاصولو نه وروسته بین الافغاني مذاکراتو ته غاړه کیږي. په همدې حال کې د مصالحې عالي شورا د دې جرګې د دایره ولوم ملاتړ کړی دی. رحیم ګل ساروان د کابل نه راپورټ راکړي.
راتلونکي جمعه به دلته افغان حکومت لوی جرګه دایره کړي چې د 400 طالب زندانیانو او برخلیک معلوم کړي چې آیا خوشی کړي او کنه. دا جرګه یوازې په زندانیانو بحث نه کوي، بلکې د 900 کلونو پر ارزښتونو او آینده هم حکومت ته سلام مشورې ورکوي.
جرګه به په 8 د اسد یا 8 د اگست چالا تدوین شي. دا وخت کوشي نه دی، که دا وخت کوشي وای مونږ به یو میاشت بیا، دوه میاشت بیا، دا شپږ میاشتې وروسته به دا کار کوی. دا انتقاد سم انتقاد نه دی، د دې خاطر چې مونږ وخت ضایع نه کړو او سولې ته ژر ورسیږو. دا جرګه ډېر ژر ترسره کیږي او په دې کې به د تیرې مشورتي سولې جرګې ګډونوال به شتون لري، اشتراک به کوي.
ولسمشر غنی د اختر په لومړی ورځ د دې جرګې د جوړېدو وویل. دای هم ویل چې د جزا د قانون په اساس د 400 طالب زندانیانو د خلاصون واک نه لري. دا ولسمشر ویان وایي دا 400 طالب زندانیانو کې داسې دي چې له 2 تر 40 قتلونو کې لاس لري، د مخدره موادو قاچاق وران دي او په اعدام محکوم دي. دا ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي چې امریکا افغان حکومت سره ژمنه کړې و چې د 4600 طالب زندانیانو د خوشی کول ورسته به طالبان بین الافغاني مذاکراتو ته غاړه کیږي.
موږ سره دا واضح تعهد شوی و چې تاسو 4600 خوشی کوي، هغه ورسته به مذاکرات پیل شي او آتش بس به رامنځته راشي. نو دا زموږ سره تعهد شوی و د زموږ متحد امریکای له خوا نه. موږ هغه لس چې د افغانستان حکومت ته راغی، افغانستان حکومت ویل چې موږ به دغه 4600 خوشی کو، اما دغه 400 دغسې کوایف لري.
د مصالحې عالي شورا له دې مشورتي لوی جرګې ملاتړ کړی دی.
د سولې مشورتي لوی جرګه د بین الافغاني مذاکراتو پر وړاندې د شته خنډونو د لرې کېدو له ولس سره د مشورو او د خصوصا د 400 زندانیانو د خوشې کېدو په اړه د ولس د رایې او نظر اخیستلو لپاره جوړیږي.
خو بل لور ته پخوانی طالب چارواکي وایي چې دا جرګه د وخت ضایع کول دي. پخوانی طالب چارواکي مولوی اکبر اغا وایي چې لویه جرګه د دغو طالب زندانیانو په خلاصون کې څه صلاحیت لري.
دوی حقوق العباد یادوي، که حقوق العباد وي لویه جرګه څه حق لري چې د بل حق بخشش کوي؟ که حقوق العباد وي 400 کسه و نو 200 کسه بیا ولې خلاص و؟ هغه په کوم قدرت او طاقت باندې خلاص و چې 400 پاتې سوله؟
افغان حکومت د امریکا او طالبانو د توافق له مخې 4600 طالب زندانیان خوشی کړی دي. ولسمشر غنی د اختر په ورځ د 1500 نورو د خلاصونو ویل چې تر تیری ورځې 311 خوشی شوی وو. بل لور ته طالبانو ویلي چې د دوی له لوري د حکومت زر بندیان خوشی شوی او پروسه یې بشپړه کړې ده.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د ننګرهار په زندان باندې په برید کې 9 کسه وژل شوې دي. د ننګرهار چارواکو ویلي دي چې په وژل شوو کسانو کې ملکی او امنیتی کسان شامل دي. د ننګرهار په محبس باندې د برید مسؤلیت د داعش ډلې په غاړه خسته ده. ذبیح الله غازی د ننګرهار نه راپور را کړی دی.
بیګا ونی می بجې د ماخام د عیني شاهدانو په وینا چې یو سوزکی موټر راځي او د زندان دغه مخې ته موټر بم ځانمرګې برید کوي، یو ځینې وسلوال دننه ننوځي خو ځینې په همدغه مخامخ پلازه کې ځای په ځای کیږي او یو ویشتاته د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه ونښتې کیږي. په دې منځ کې افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د لسو ځانمرګو بریدګرو په وژل کېدو سره دغه برید پای ته ورسېد.
منصوبین مسؤولین زندان بودن، یک نفر گزارش شده و در مورد کسایی که در عملیات به شهادت رسیدن یک نفر هستند که نماینده عزیز که در برابر از یک نفر تا فعلا 10 جسد تروریست‌ها به دست آمده که نماینده مسلکی بودن نیروهای شجاع امنیتی می باشم.
خب په زندان کې چې موږ زندان ته دننه شو، په زندان په دننه کې وسلوالو د مینچاودنو په وسیله باندې دیوالونه سوري کړي وو او ډیر فکر دا کیږي چې دا د خپل زندانیانو د ایستلو لپاره دا کار کړی دی. تر 300 زندانیان د حکومتي چارواکو په وینا چې دا تر اوسه هم تریتم دي او دوی په لټه کې دي چې دغه زندانیان چیرته دي. ځینې زندانیان افغان ځواکونو نو استلی او ځنی چې د تېختې په حالت کې هغه دوی ژغورلې دي. اوس هم افغان امنیتي ځواکونه د تشکیل په حالت کې دي او
که زندان بیرون شدن و یا نجات داده شدن و یا دست به فرار می زدن اکثریت قاطیشان پیش نهادهای امنیتی هستند و ارقام دقیقی که اگر در بین از یا چند نفر ناپدید شده باشه انشاءالله که عملیات جستجو ادامه داره.
د ننګرهار سیتامی ویلی دی چې د دغه پیښې نه ورته 9 جسدونه او تر 500 ټپیان ورولل شوي دي چې ډیری ملکی وګړي دي، ځینې افغان نظامیان هم پکې دي او ځینې زندانیان هم. په د زندانیانو په منځ کې چې په مابس کې د برید پر مهال وژل شوي ځینې وسلوال طالبانو جسدونه هم پراته وو او افغان امنیتي ځواکونه وایي چې جګړه اوس کاملا پای ته رسیدلې ده. افغان امنیتي ځواکونه وای دغه جګړه زکه دومره وګد وختونی و چې په دغه مخامخ پلازه کې ملکی وګړي زې په ځای شوی و دوی نه غختل چې هغه تلف شینو د دې د خاطر ډیر وخت ونی و دغه برید مسولیت داعش وسلواله ډلې په غاړه خسته او ویل دي چې ګن افغان ځواکونه پکې وجلې دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استډیونه اوري. د جلال آباد په خار کې د ننګرهار په محبس وسلوال برید خلک اندېښمن کړي دي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي ناصر کاماوال په محبس باندې د برید په مخنیوي کې کشفي اورګانونه ملامت کړي دي. ډاکټر کاماوال امریکا غږ ته په تازه مرکه کې په ننګرهار کې د داعش د لمنځوړلو په حق له د حکومت مخکنی ادعاوې ناسمې بللې او وایي داعش اوسم د ننګرهار په ولایت کې فعال دی. د ناصر کاماوال مرکې ته ستاسې پام را اړوم.
جلال آباد ښار کې د بریدونو په اړه وروستي معلومات راکړی او بریدونه په کوم ځای کې شوي دي او اوس څه صورت حال دی؟
تیر ماښام تقریبا د شپږنیمې بجو په خوښه باندې د جلال آباد په محبس باندې انتحاري حمله وشوه. تقریبا په حدود 14-15 نفرو انتحاریان محبس ته داخل شوي. محبس کې په څلورو نقطو کې جنگ شروع کړی چې په تر اوسه پورې جګړه روانه ده. زموږ د معلوماتو له مخې 8 انتحاریان وژل شوي دي او نور چې دي هغه ژوندي دي، لا هم جنگ کوي. تر اوسه پورې په مکمل ډول باندې لا جنگ نه دی ختم شوی، هغه تصفیوي عملیات چې دي هغه جریان لري.
ډاکټر صاحب، په محبس باندې ولې حمله شوې ده؟ څومره د محبس اهمیت په څه کې دی؟
او په دا برخه کې کاملا زمنګ امنیتي او کشفي ورګان نه دي، هغه ضعیف دي. دوی یعنی دغه د سیو ضعف ده چې نجیب راغون کې ضعف ده. ما بس چې د خار په زړه کې دي په دغه تعداد باندې انتحاریانو راتګ دلته د عادي خبره نه ده. د تبن ځینې انګیزه شته چې دوی څنګه دلته راوړل شول، څنګه دوی حمله وکړه. په ما بس کې تقریبا ډیر زیات بندیان، تقریبا زمونږ د معلوماتو له مخې شپږ نیم سو سیاسي بندیان دلته وو چې دې کې داعش او طالبان لکه څنګه چې داعش د دې پیښې مسؤلیت په غاړه باندې اخیسته، نو ډیری داعشیان چې دي یا نور سیاسي بندیان چې دي یا نور جنایي جرمونو والا بندیان چې دي اکثریت نادرکه دي، تښتېدلې دي. لا هم د دوی زمونږ امنیتي پروګرام جديد نیولو کوشش کوي بدون فخر کې او لا په دې نه دي توانېدلې چې جګړه مخه کړي.
تاسو داعش خبره وکړه چې داعش مسؤلیت اخیستې ده د برید په ننګرهار ولایت کې. مخکې حکومت ادعا کړې وه چې د دیو د داعش پټنځایونه د منځه وړي دي، نو داعش دومره قوي عمله کوي د دې معنی ده چې دوی اوس هم موجود دي، نو دوی په کومو سیمو کې موجود دي؟
همیشه زموږ حکومت ولست واقعیت نه وایي. دوی یو نمایشي حرکت وکړ، وی ویل چې داعش کاملا دوی په ټول افغانستان کې خوده چلې منځ لاړه. موږ چې اوس ګورو دغه نننۍ حمله دا ثابتوي چې داعش کاملا د منځه نه دی تللی. لا هم دوی پاخه مراکز باتمن لري، ځکه د دغسې یو حملې چې په حدود 12-14 انتحاریان راځي د ښار منځ ته، د ښار داخل ته په محبس باندې حمله کوي. او حمله هم تقریبا تیر ماښام نه شروع ده، تر اوسه پورې د دوی جنگ روان دی. یعنی زمونږ په فکر باندې لا هم د ننګرهار په ځینو سیمو کې دوی مرکزونه شته دي، دوی فعالیت شته دی. تقریبا دو ورځې وړاندې زمونږ حکومت خبر خپور کړ چې د داعش د استخباراتو مسؤول دوی وژلې دي. دا په دې معنا ده چې داعش شبکې لري، شبکې فعالیت کوي. تر اوسه پورې چې ننګرهار کې دا نوی پېښه چې شوې ده دا ثابتوي چې دوی په خپل مرکزونو نه هم شته.
دغه رقم پیښې د سولې په پروسه باندې څومره ناوړه اغېزې لرلې شي؟
طبعا دا د ټولو ټولې پیښې چې دي په دغه وخت کې د طالبانو خان چې بند لاندې پیښې ته طبعا ضرر رسوي، سولې په سولې ته طبعا ضرر رسوي. خو زموږ خلک، زموږ ولس بیا هم په حکومت غږ کوي، هم د دولت په مخالفو وسلوالو طالبانو باندې غږ کوي چې دغه فرصت چې اوس د سولې راغلی دی دا باید مس نه کړي. دغه سوله باید، دغه فرصت باید دوی مدیریت کړي او چې په هر شکل کېږي باید سولې ته موږ ورسیږي، تر څو د دغسې ناخوالو نه چې په آینده کې تکرارېږي چې افغانان ترې خوندي اوسېږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سرمفتش دفتر د افغانستان نه بهر ته د مصنوعي تنفس د دستګاګانو د قاچاق په حق له خبرشي ریپورتونه ناسم بللې دي او ویلې دي چې دغه ادارې د دریش پته وینټیلیټرونو نش پک 500 حساب کړی دي. د دغه ادارې مشر غزال حارث ویلې دي چې د پلټونو په محل د کورونا سره د مبارزې په برخه کې ډېری بنظمۍ لیدل شوې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری راپورټ راکړی دی.
د امیر روغتیا وزارت د دوشنبه په ورځ د کابل، هرات، بلخ او غور ولایتونو کې د کورونا د وایرس ټول شپږ دېرش مثبتې پیښې ثبت کړې چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر شپږ دېرش زره او اوس وو شپږ څلوېښتو ته رسېدلی دی. د امیر روغتیا وزارت وایي نورالله ترکی وایي چې په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې د کورونا پر ناروغۍ څلور تنه مړه شوي.
زموږ د هیواد په لابراتوارونو کې یو سل پنځه شکمنې پیښې معاینه شوي دي چې دغه له جملې څخه شپږ دېرش تنه مثبت تایید شوي، اووه څلوېښت تنه روغ شوي دي.
په افغانستان کې له یوې میاشتې راهیسې په پرله پسې ډول د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر کم شوی دی، خو د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې په دغه هیواد کې لا هم د کرونا د وایرس ګواښ په پراخه کچه شته دی. ښاغلي عثماني چې نن د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار کې د ابو علي سینا بلخي په روغتون کې خبر اعلان سره خبرې کولې، یو ځل بیا له خلکو وغوښتل چې د وقایوي تدابیرو پابندي کولو سره دي خپل او د نورو ژوند د کرونا د وبا څخه وژغوري.
نن د مثبتو پیښو شمېر د هغو سمپلونو څخه چې اخیستل کیږي په کراتو کم شوی دی. په روغتونونو کې وخیمو پیښو شمېر هم کم شوی او هم د هغو کسانو شمېر ډیر کم شوی چې دولتي او خصوصي روغتونونو ته د کرونا د ناروغۍ د ورته علایمو او اعراضو له امله مراجعه کوي. خو دا په دې معنا نه دي چې موږ د بحران په پای کې یو. د یو ډیر وخیم حالت څخه یو ښه حالت ته رسیدلی یو او دا حالت باید وساتو.
ښاغلي عثماني ویل چې د ښوونځو او پوهنتونونو د بیرته پرانیستلو لپاره د عامې روغتیا وزارت وړاندیز دا دی چې ټولې تعلیمي ادارې باید د ټولنیز واټن په ګډون د روغتیایي سپارښتنو په مراعت کولو سره په تدریجي ډول پرانیستل شي.
لږ تر لږه خپل لسم، یولسم او دولسم ټولګي او هم په پوهنتونونو کې وروستي ټولګي پیل کړو ترڅو موږ روغتیایي سپارښتنې په پام کې ولرو او له درس او تعلیم څخه شاته پاتې نشو. خو دا د هغې سروې د پایلو پورې اړه لري چې ټاکل شوې سبا د سې شنبې په ورځ به د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کابینې په غونډه کې وړاندې شي.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست وویل چې اوس دغې سروې وروسته دا وزارت په دې پوهېږي چې څومره کسان د کرونا د وایرس پر ناروغۍ اخته شوي وو او څومره نور پر دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته مړه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرونو له مخې په افغانستان کې د کرونا د وایرس پر ناروغۍ د دغې ناروغۍ د پیل څخه تر نن ورځې پورې ټول 1,238 تنه مړه شوي او 15,556 تنه له دغې ناروغۍ بېرته ښه شوي. اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د وایرس 9,902 پالې پېښې شته دي. په افغانستان کې د نوي 1,909 لمریز کال له پیل سره سم د کرونا د وایرس وبا خپره شوه چې ورسره افغان حکومت د کال له پیل څخه ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل او د نږدې 3 میاشتو راهیسې په ټول هیواد کې ښوونځي او نورې تعلیمي موسې همداسې تړلې پاتې دي. نږدې 3 اونۍ وړاندې د افغان حکومت کابینې د چنګاښ د میاشتې تر 15 پورې د تعلیمي موسو د تړلو پاتې کېدو پرېکړه کړې وه. دا نېټه د چهارشنبې په ورځ پای ته رسېږي خو اټکل کېږي چې کابینه به سبا ته په دې اړه وروستۍ پرېکړه وکړي.
کرونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
زه نو شاباش نه دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. په امریکا کې د کورونا د مرض د مثبتو پیښو شمیر د 3.5 میلیون نه اوخته ده. بل پلو په امریکا کې بیکاری هم زیاته شوې ده او دواړه سیاسي ګوندونه عام ولسه د مالی کومک د ورکولو په نوې طرحه باندې لا هم کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. داشنا تلویزیون رپورت واوري.
کورونا او باد بیکاری له عمل امریکایانو ته پیوه ونی کې $600 مرسته ورکول کېدله، خو د دغه مرسته موده په 13 ونی کې پای ته ورسیدله. دیموکراتان په دې ټینګار کوي چې په کار ده د دې مرستو موده د کال تر پایه پورې وغځول شي.
مونږ د $600 د تمدید طرفداري کوو، خو هغوی د $200 وړاندیز کړی دی چې د امریکایي کورنیو اړتیاوې نشي پوره کولی. صادقانه خبره دا ده چې دا نورو ته په کم نظر کتل دي،
خو جمهوري غوښتونکي مشران استدلال کوي چې په یوه اونۍ کې $600 مرسته خلک دې ته هڅوي چې خپلې بیکارۍ ته ادامه ورکړي او یا یې د کار له کولو نه دل ساده کړي. خو د یل پوهنتون تازه سروې څرګندوي چې دغه راز حکومتي مرستې خلک د کار لټولو او لټولو نه زړه توري کوي.
داسې مثالونه شته دي چې خلکو ته زیاتې پیسې ورکړل شوې دي، داسې پېښې هم شته دي چې کمې ورکړل شوې دي. مسئله دا ده چې اوس مونږ یوې داسې موافقې ته سره ورسېږو چې دې مرستو ته دوام ورکړو.
جمهوری غوښتونکي د $1 trillion د لایحې چې دوی ورته د هیلز لایحه وایي د منظورولو وړاندیز کوي، خو دیموکراتان د $3 trillion د هیروز په نامه لایحې د منظورولو خبرې کوي.
په کار د مونږ د مسایلو ترمنځ یو توازن وساتو، څرګنده ده مونږ دې ته اړ یو چې د خپلو کارګرانو ملاتړ وکړو، د اقتصاد تر شا ودرېږو، خو له بله پلوه په کار د مونږ له دې سره هم احتیاط وکړو چې راتلونکي نسل ته ډېر ستر پورونه پرې نه ږدو.
خود امریکا د کانګرس استازي خبرداري ورکوي چې کله وی خوانه د اقتصادي مرستو ورکولو په برخه کې مذاکرات روان دي، نو له بلې خوانه په هیواد کې په بیړه د ضرورت دی چې په کورونا او با د تصدیق شو مرګونو د زیاتوالي او نو اخته شو کسانو شمیر د زیاتېدلو چاره وکړو.
مونږ په خپلو مذاکراتو کې په دې هم خبرې کوو چې د کرونا او بعد یو شمیر ناوړو اغیزو سره څه ډول معامله وکړو. په واقعیت کې په کار ده مونږ دې وایرس ته ماتې ورکو، او دا هغه ټکی دی چې مونږ تر اوسه پورې پرې توافق ته رسیدلی نه یو.
اوس به بیرته د مرستو خبرې ته راشو. د اګست میاشتې د کرایې ورکولو وخت په دې تېره اونۍ کې په ټول هیواد کې د ډیرو کسانو لپاره تیر شو. امریکایان واشنگتن ته په دې اونۍ کې سترګې پلار دي چې د عمل یو داسې پلان جوړ کاندي چې له دې وبا او ورسره اړوندو ستونزو نه خلاص شي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلق د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا جا دا معلومات ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
محترم او ریدونکو، بل خصوص محترم مایندو او خویندو، د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول، یعنی وار وار په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته زدی افونی مایع، الکول دار مایع تاسو سره موجود وي، کولی شئ لغنه هم استفاده وکئ. د پرنجا او ټوخي په وخت کې کوشش وکئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ، او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ، هغه یو وار استفاده وکئ او دوم وار لغنه استفاده مه کوئ. څوک سي مشکوک دي چې په دې وایرس باندې اخته دي، کوشش وکړئ د غولو تماس نه ډډه وکړئ، یعنی د روغبړ په وخت کې له غو سره لاس مه ورکوئ. که چیرې تاسو مالداري، یعنی په کور کې حیوانات ساتئ، نو کوشش وکړئ چې له غو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکړئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکړئ. په هغه ځکه چې سه ګڼه ګونې کوشش وکي الته ډیر تک او راتک و نه کوي، او د ضرورت په صورت کې کوشش وکي لماسک نه او د سکش نه د امکان په صورت سره استفاده وکي. هغه اشیاء باندې سه تاسو پوهیږئ سه هغه به ملوثي، کوشش وکي یو بار مصرف د سکش نه استفاده وکي.